د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د دې یو ور بیا خبری خبرونه مو پیل سي. په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان په اړه د بروکسل په نړیواله غونډه کې د شویو پریکړو په وړاندې په افغانستان کې د نن د اکسلمولونو واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې دوی د پروکسل د غونډې د پریکړو هرکلی کوي او ویلي دي چې دا به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د کندوز وضعیت ته هم کتنه لرو، خو وروسته به د دې خبرونې د رپورټونو تفصیل واوري. اول به واورو چې په نړیوالو خبرونو کې کوم خبرونه په سر کې راځي. د هند پوځ وایي په کشمیر کې درې وسلوال چې د دوی پر عسکرو یې حمله کړې وه وژل شوي دي. د سوریې سره د ترکیه په یوه سرحدي سیمه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه نن شل تنه ووژل شو. د حملې پړه پر د عایشه چول سوې ده. خو اول ورځو قسیم سولمل ته د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد کندوز ستللی. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیټه راتلونکې اونۍ کار پیلوي. او دولس ولسی پاڅون کوونکي په جوزجان کې وژل شوي دي. د هم بشپړ خبرونه. د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندوز امنیتی وضعیت د څارنې لپاره دغه ولایت ته ورسید. د کندوز والی ویاند سید محمود دانشوی ښاغلی جاهد به هلته افغان ځواکونو ته لازمي لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې جګړه د څلورمې ورځې لپاره هم دوام لري. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نشتو له امله سلګونه کورنیو ښار پریښی، د ښار شاوخوا کلو او یا هم د بلخ، بغلان، تخار او کابل ولایتونو ته تښتېدلی دي. خو ویل کېږي چې لا هم زرګونه کورنۍ په ښار کې بند پاتې دي چې د لوږې او تندې له جدي خطر سره لاس او ګریوان دي. اخوا د کندوز د حوزوي روغتون سرطبيبه مرزیه یوفتلی وایي په تیرو څلور ورځو کې د کندوز له جګړې څخه 210 تنه ټپیان چې زیاتره ملکیان دي دوی ته وروړل سوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حمید عالم هم له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د طبي پرسونل د کموالي خبره کوي. د سولې علي شوراوي راتلونکې اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټې ته حزب اسلامي خپل استازي معرفي کړي، خو حکومت د بروکسل کانفرنس ته د چمتووالي له امله لا تر اوسه په دې کار نه دی بریالی سوی. جانب هیئت
اسلامي تعیین شوه
د وی د حزب اسلامي پلاوی او د سولې د علي شورا کسان ټاکل سوي دي. هلمن یو چې حکومت هم په خپل وار سره خپل استازي وټاکي. اخو د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت خوشتنی غورځنګ نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقې لسره کتنه وکړي. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسی پاتسون دولس غړي وژل. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د جوزجان له سیمه ایزو پولیس سره د مرستې په هدف د فاریاب له بلچراغ ولسوالۍ څخه د سیمې ته را روان سوي وه چې تېره شپه په نشه سول. د ښاغلي غفوري د معلوماتو له مخې دا کسان د درزاب ولسوالۍ د اقصای اوسیدونکي وه. طالبان هم دا مسله تایید کړې ده. او د روزګان چارواکي په دغه ولایت کې د زیات شمېر ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکوي. د روزګان د پوهنې سرپرست رئیس نجیب الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي په دغه ولایت کې د ناسم امنیتي وضعیت له امله بند سوي دي.
د مکتب ولې ته درس ورکولو زمينه برابر نه ده. نو د شاګردانو پلانې جا او شاګردان نو خوري چې مکتبونو ته حاضر شي.
په ولسی جرګه کې د روزګان استازي او سیمه ایز چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په ګډون د دغه ولایت زیات شمېر سیمې د محل د طالبانو په محاصره کې دي. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ترکیه او سوریه سرحد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په یوه بمی حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. ویل کېږي چې د دې حملې ډیری قربانیان د سوریه د حکومت وسلوال مخالف جنګیالي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دا چاودنه د سوریه د ادلب ښار په اتمی سرحدي سیمه کې شوې او هغه وسلوالې په نښه کړي دي چې مرکزونه یې په ترکیه کې دي او په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د داعش اړوند اعماق خبری اژانس ویلي دا یو انتحاري حمله و چې د وسلوالو کاروان پکې پنهښه شو. پنتاګون وایي د موسل په جنوب کې په یو هوایي حمله کې د عراق د حکومت د پلوي سنی ملیشو د لکتر لګه 1900 وسلوالو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي څو دا ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې څخه ونیسي. د سنی ملیشو یو قمندان وویل په حج علي سیمه کې پرون وروسته له هغه د ده پر وسلوالو بمباري وشوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې پر اساس بمباري کړې، یوه ودانۍ ویجاړه کړې او د دښمن اته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل هغه راپورونه به په جدي ډول وڅېړي چې وایي په دې ودانۍ کې سني قومي ملیشیې وې. هند وایي ځواکونو یې هغه درې مشکوک وسلوال وژلي دي چې په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه پوسته د حملې هڅه کوله. د هند دفاع وزارت وایي وسلوالو هڅه کوله چې نن سهار وختي په کوپواره سیمه کې یو پوځي مرکز ته ننوځي، خو له یوې درنې نښتې وروسته په شا وتنبول شول. د هند پوځ وایي په نښته کې هندي سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. تیره میاشت د هند پر یوه پوځي اډه د افراطي وسلوالو په حمله کې د 1900 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن هند ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان وسلوال ځواکونه به د هند هر راز یرغل ته وړ ځواب ورکړي. او تمه ده چې اروپایي پارلمان بنن د کریمیا تاتار سیاستوال مصطفی جمیلوف او دوه یزیدی میرمنې نادیا مراد باسی او لامیا اجی د سخارف په نوم د فکر د ازادۍ لپاره د اروپایي پارلمان د سګنۍ جایزې د ګټونکو په توګه اعلان کړي. جمیلوف د پخواني شوروي پر مهال د بشري حقونو فعال او د کریمیا د تاتارانو د مجلس پخوانی مشر دی چې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو له اشغال سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. نوموړی اوس په کیف کې استوګن دی. په اروپایي پارلمان کې دوه هي ارخ موتدل ډلې د جمیلوف ملاتړ کوي، خو سوسیال ډیموکراټانو او لیبرال ډلو دوه یزیدی میرمنې نادیا مراد باسی او لامیا اجیرا مخکې کړي دي. دا دواړه خځې په 2014 کال کې د عراق په شمال کې لخپل کلی څخه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا تختول شوې وي او وروسته وتښتیدې. او اوس د یزیدی میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د کاندیدانو په فهرست کې د ترکیې ورځپاڼې جمهوریت مسؤول مدیر کین دون دارن هم شامل دی چې زرغونې ډلې توندلاري ښي اړخې او توندلاري کیڼ اړخې ملاتړ کوي. نوموړی تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د ترکیې د استخباراتي ادارو لخوا د وسلو د قاچاق په اړه د راپور له خپرولو وروسته ونیول شو. په فهرست کې همداراز د چین د اویغور اقلیت سولهیز مدافع الهام توهتی چې د عمری بند په سزا محکوم شوی هم شامل دی. په پام کې ده چې اروپایي پارلمان له دې لس څخه درې کسان د دې جایزې د ګټلو لپاره غوره کړي.
دا ازادي رادیو د ساعت 2 بجې او 8 دقیقې سوې. د ازادي رادیو دوستانو نن د میزان 15 د 1415 هجری المریز کال چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې مو ډیر بحث پر دې کړی چې د بروکسل کانفرنس په دغه نړیوال کانفرنس کې شوې پریکړې به د افغانستان پر وضعیت باندې له سیاسي اړخه څه اغیز لري. په خبرونه کې بوابري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه څه ویلي دي. په همدې خبرونه کې د کندوز وضعیت ته کتنه لرو. د کندوز شاریان وایي چې له شار د تیښتې په حال کې دي او په کندوز شار کې جګړه روانه ده، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې هلته بهرني جنگیالي جنگیږي.
د خارج نه لکه د ایغوري ترورستان، انصار الله تاجکستان او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان، لشکر طیبه جنگوي ترورستان دلته.
افغان چارواکي وایي چې دوی د کندوز شهر په تصفیه لګیا دي او ډیر ژر به دغه شهر بیرته عادي حالت ته راشي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د سپورت پروګرام او یو د کور کلی پروګرام. نو د دغو ټولو مطالبو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. اور اوریدونکو تاسو په آزادی رادیو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړه شوې غونډه ختمه شوه او په دې غونډه کې ګډونوالو له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان د پراختیايي پروژو لپاره ورکول کیږي. نو د زیاتو اروپایی هیوادونو استازی وایي چې حتی دوی ته توقع نه درلوده چې په افغانستان کې دومره ډیره زیاته مرسته وشي. افغانستان د نړۍ له ډیرو فقیرو هیوادونو دی او په دې هیواد کې روانه بې ثباتي په بروکسل کې د دغو نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د بحث له اصلي موضوعاتو. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې د دغې نړیوالې غونډې تر پای ته رسیدو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د زیاتو خلکو تر توقع لوړه مرسته وکړه.
The conference expressed impressive international commitment.
دا وای په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو تعهد د پام وړ د ساینی وړ دی. یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې متردد و. ځینې هیوادونه داسې انګیرلې و چې مرسته کوونکي شای نور ستړي سوي وي او شای نور ژمنې و نه کړي. زه باید دا هم درته ووایم چې یو شمېر هیوادونه لدا خبره کوله چې ولې په بروکسل کې د افغانستان لپاره کانفرنس جوړو او داسې خبرې چې له افغانستان سره تعهد لپاره د نړیوالې ټولنې راغونډول په سخت کار دی. خو دا دی موږ ولیدل چې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې تعهد وشنو په موږ کې ډیرو خوشبینو کسانو هم داسې ګمان نه وکړی چې دومره لوړ کومک به وشي. خو د اروپایي اتحادیه له افغانستان سره په دغه کانفرنس کې د مرستې تر ټولو زیات تعهد کړی دی او د اروپایي اتحادیه د یو شمېر غړو هیوادونو استازو د افغانستان له حکومت هم دا توقع کړې ده چې دوی دې په خپل هیواد کې د دغو مرستو د لګولو لپاره شفافیت رامنځته کړي، د اداري فساد سره د مبارزه وکړي او د دغو مرستو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مصرف سي او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره. په افغانستان کې د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې ده چې په دغه کانفرنس کې چې کوم سیاسي پرمختګونه وشو او کوم اقتصادي ژمنې وسوي دا به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي او دا به یو خوشبینانه نظر دغه غونډې ته کړی دی. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال ټولنې دغه ملاتړ به د سولې عالی شورا لا وهڅوي چې په دې لار کې نور ګامونه هم پورته کړي.
خوشحال یم چې دغه موقف هغوی ونیو او په کله کې ونیو. دا د افغانستان د صلح لپاره به انشاءالله یعنی ډېر کومک به وکړي او د خلکو لپاره د امیدوارۍ یو زیری به انشاءالله.
دا سرګندونه له هغې وروسته کیږي چې د بروکسل کانفرنس چې د رواني میلادي میاشت په 14 او 15 جوړ او نړیوالې ټولنې په کې افغانستان سره خپل مالی او سیاسي ملاتړ اعلان کړ. په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون وویل چې دا سازمان چمتو دی په افغانستان کې د سولې ثبات او د دې هیواد د خلکو د ژوند د سوکالۍ لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره مرستې وکړي. همدارنګ د اروپایي ټولنې رئیس فریدکا موګرینی ویلي چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او امریکا د استازو په ځانګړې لیدنه کې چې د دې غونډې په سنډه کې شوې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد د دوی ترمنځ یوه هوکړه هم شوې ده. د بروکسل په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان ستونزه په جنگ نه واریږي او طالبان باید له دې هیواد سره سوله وکړي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی د افغانستان د سولې په اړه شوې سرګندونې پر وسلوالو طالبانو بې تاثیر نه ګڼي.
داسې موضوع په نیولو سره زه فکر کوم چې د سولې پروسه به په ښه تاثیر د مخالفینو په نظریاتو باندې هم وکړي، هغوی به هم جرأت پیدا کړي چې د افغانستان حکومت سره د یو باور او یو د اعتماد د فضا نه رامخکې شي، ځکه ټول لیواله دې ته دي چې سوله باید په افغانستان کې راشي.
خاغلی مجیدی دا هم وایي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هغو هیوادونو ته چې د تروریزم ملاتړ کوي یو خبرداری هم دی. سوله دې ملاتړ لاس واخلي. افغان کارپوهان د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم ګڼي خو ټینګار کوي چې دا ژمنې باید عملي شي. د چارو پوه یونس فکور وایي
دغه ژمنې په عملي قدمونو زموږ د بینلمللي دوستانو بدل شي، نو زه په دې باور کوم چې پاکستان او نور هیوادونه به دې ته واسي چې نور نو افغانستان ته د جګړې او مرګ دراستولو خلاص واخ.
نړیواله ټولنه په داسې حال کې د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت له دوو کلونو هلو ځلو وروسته وتوانېد چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي.
د خان محمد سیند رپورټ مو واورید و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د بروکسل د غونډې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د روسیې حکومت په بروکسل کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې د پریکړو هرکلی کړی دی خو ټینګار یې کړی چې غرب باید په افغانستان کې د مالي ستونزو د حل لپاره د مسؤلیت لویه برخه پر غاړه واخلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې غربي هیوادونه باید یو لوري باید د نورو څلورو کلونو لپاره افغانستان سره مرسته کړې وای چې په پښو ودرېږي، او د ده په وینا غرب چې په افغانستان کې ګډوډي جوړې کړې دي اوس باید د خپلو دغو ګډوډیو د سمولو لپاره پیسې ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د بروکسل د غونډې لاسرړنې خلاص سرړنې دي واقعا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لپاره یو غټه لاسرړنې ده. کومې پیسې کوم کومه کونه چې د افغانستان د دولت سره کیږي د دې هیله مند یو چې دا پیسې په سمه لاره د ټاکنو د افغانستان د امنیت د پراختیا او نورو څنګه کې مصرف پوره کول شي.
لاول نتا ته هم معلومه ده چې افغانستان له امنیتی مشکلاتو سره اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده، نو دا ښه وخت دوی مرسته ورسره وکړه. خو دا مرسته کله شفافه وي نو د افغانستان په ګټه ده. که پخوا غوندې وي او د زورواکانو جیبو ته ځي نو هېڅ ګټه هم نه لري. نو که بنسټیز کارونه وکړي، یعنی برېښنا باندې کار وکړي، اردو تقویه کړي، په نور اقتصادي فابریکې جوړې کړي، نو دا به یو ښه کار وي. او که نه پخوا غوندې زورواکانو لاسته ورشي او زورواکان یې واخلي خپل جیبونه ډکي، خو دا هېڅ ګټه هم نه لري.
بروکسل دا غونډه کې چې کوم کومکونه سوي دي، باید حکومت داسې ونه کړي چې لکه پخوا کومکونه باید قمندانانو جب ته تلل، داسې بنیادي کارونه وسي لکه مکتب، لکه د تعلیم، لکه د یتیم، لکه فابریکې، دا باید داسې جوړې سي په افغانستان کې مصرف سي. او هغه نورو په پیدا باندې خو خلک پوه نه سول، هر چا خپل ځان ته کش کولې. باید چې دغه حکومت، دغه رئیس جمهور باید چې دغه په بنیادي کارونه باندې ولګول سي، او دغه د جنگ په ختمېدا باندې، په سولې باندې زیات کار وسي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، اوس هم ورځو د کندوز وضعیت ته کتنه کوو. په کندوز کې د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي، د کندوز په ښار کې جنگ روان دی او خلک د تېښتې په حال کې دي. دوی وایي چې روغتونونه بند شوي دي، برق له څو ورځو راهیسې نسته. هغه کسان چې د نل په اوبو باندې بندې ژوند کول، د نل اوبه بندې دي، او حتی که دوی په کورونو کې زخمیان لري، خپل زخمیان روغتون ته نسي بولای او ډوډۍ نه لري او په خپلو زیرخانو کې پراته دي. دوی وایي چې دا چې دوی نه پوهیږي چې جګړه به څه وخت پای ته ورسیږي، دا تر ټولو ستره ستونزه ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی صدرالدین وایي چې د ښار په منځ کې جنگ دی او دوی نه پوهیږي چې کومې خواته وتښتي. صدرالدین نن ازادي راډیو ته وویل:
ما از این شهر آمدیم، یک کمی بیرونتر داخل شهر فعلا جنگ است. در منطقه سیدآباد جنگ است، خوجا مشهد طرف جنگ است. اینمی چهار گرد دیگر چشمگی ما از یک راه خودکشی مقصد تا این منطقه رساندیم. مردم راستی هم که بسیار یک مشکلات هستن، نان نداشتیم، از اموز خیفی نیست آمدیم. اگو این جنگ ادامه پیدا کنه، پاکه قسم هم اگه آواره شده کسی میره، کسی یک رقم است، یک حالاتی هست که کسی بیادر مرده، کسی در خانهش بیادر تیاره زده، پشتکار نه شفاخانه وجود داره، نه بیادر او وجود داره، نه نان وجود داره، هیچ چیز بیادر وجود نداره.
تاسو د کندوز شهر د اوسیدونکو صدرالدین خبري واورېدې چې وایي له شهر یو څه څنډې ته تښتېدلې دي. خدای وایي چې هیڅ شی نسته، نه د واسطه، نه د روغتون سته، نه ډوډۍ سته، نه اوبه سته. او دا چې معلومه نه ده چې جنگ به تر کومه روان وي. دا اوس را سره زموږ خبریال اجمل آریان له کندوزه د ټلیفون په لاین کې دی. آریان صاحب، ته خو پروګرام ته په خیر راغلی. اول کړه ته ووایي چې دغه جنگ اوس د کندوز شهر په مابین کې په کوم ځای کې دی، او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ آریان صاحب، ژغ دې سم نسی اوریدل کېدلای. مهرباني، ژغ دې که یو څه د ټلیفون
وسمه اگر د کندوز خار غرب لورته یعنی د کندوز سپینزر چمن سره همدارنګ د سپینزر زړې شپخانه سره او د کندوز پانتون سره او د کندوز شرق لورته د کندوز خوجما شت سیمې کې همدارنګ د سینما نشر د سیمې ځای دا د کندوز
آریان صاحب ته کدی خپل موقعیت یو څه تغیر ورکې ځکه چې خبره دی نصو سمولای یعنی نسی اوریدل کېدلای ته په ټلیفون په لاین کې وساتو ته د موقعیت یو څه تغیر ورکې اوریدونکو تاسو واوریدل چې ما دومره واوریدل چې دی وایي چې د کندوز د سپینزر زړې شفخانې سره نږدې جنگ روان دی نو برته آریان صاحب ته ورزو یو څه بده د ټلیفون په شبکه باندې به کار وکړو تر هغه پورې به ورسو زموږ د بل خبریال حدیث پردیس رپورټ به واورو نن په کابل کې د کندوز د مدني ټولنې یو شمیر غړو چې د کندوز څخه راتښتېدل د کابل ته د خپل وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او دوی وویل چې حکومت باید یو اقدام وکړي تر څو دغه جنگ پای ته ورسیږي د حدیث پردیس رپورټ اورو بیا ورزو اجمل آریان ته
مدني فعال آزاد احیایی د پنج شنبه پورس په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کندوز له لومړي سقوط څخه درس وانه خیست بیا هم طالبانو له شته خلاو څخه په استفاده وکړی شول دغه ولایت ډېرې برخې ونیسي او روان وضعیت دا ښیي چې قصدن دا هڅه کیږي چې دغه ولایت د جګړې ډګر وي
اوس یې گفتن دولت مردم کې الی یک اشتباه شو سالنګاری شو
دای وی تیر زل حکومت ویل چې وای اشتباه وشو تیر وطن یو زل وی د دویم زل لپاره بیا تیر وطن نه بلکې انتخاب وی فکر کوم دا مشخصه کړی چې یوازې د کندوز ولایت د جګړې ډګر وی خو موږ د کندوز خلک غواړو چې نه یوازې کندوز بلکې هیڅ ولایت هم باید د جګړې ډګر ونه ګرځي یادو مدني فعالانو دی ویلامې په خبرولو سره لنډیواله ټولنې وغوښتل چې په کندوز کې دروان نورین په پایت رسیدو کې خپل رسالت سرته ورسوي زاهد کریمزی د ویلامې یو برخه داسې ولوستله
موږ کندوزان د جګړې در دیدل لري نو له حکومت او مخالفو وسلوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې جګړه د حل لار نه ده او د بین الافغاني تفاهم له لارې باید دواړه دوی سولې ته غاړه کیږي او په افغان حکومت نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو غږ کوو چې نور د عام وګړو وژنې مخه ونیسي
درې ورځې وړاندې طالبانو له څلورو خواوو د کندوز پر ښار حملې وکړې چې په پایله کې د دغه ښار یو شمېر سیمې ونیولې خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې له مرکزه د تازه دمو ځواکونو په ورسېدو یې ډېرې سیمې بیرته طالبانو نیولې دي لدې ټولو سره سره د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هیڅ کله به کندوز سقوط نشي دغه وزارت د وایان مرسیال محمد رادمنش وایي کڅه هم د سیمې د بیلابیلو ترهګری زوډلو جنگیالي د یو غونډي هیواد په لمسونه دلته راټول شوی خو افغان ځواکونه به هیڅ کله لخپل مبارزه په شان نشي
د خارج نه لکه د ایغوري ترورستان انصار الله تاجکستان او همدارنګ د تحریک اسلامي ازبکستان لشکر طیبه جنگوي ترورستان دلته د یو غونډي هیواد په لمسونه وظیفه اخیست اما مون صادقانه د دوی په مقابل کې د خپل ټول ظرفیت نه استفاده کوو
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرودین ولی د امنی چې کندوز د بیلابیلو وسلوالو ل پراخ غوښ سره مخ دی خو وایي کچیر ته افغان امنیتی ځواکونه په خپل کې خه همغږي ولري او ل شته امکاناتو په موثر توګه استفاده وشي تر ډیره بریده د شته غوښونو مخنی ول کېدلی شي
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس رپورت واورید بیرته ورځو کندوز ته په کندوز ښار کې زموږ له خبريال سره لا اجمل آریان صاحب سره د ټلیفون په لاین کې اجمل آریان تا ک یو ور بیا دا د کندوز په وضعیت باندې خپل خبري وکړي
اوس مهال په کندوز ښار کې جګړه دوام لري باید تاسو وایم چې دغه مهال د کندوز غرب لور ته هم سپینزر چمن سره همدا د سپینزر فامولو سره د سپینزر زړې شفخانې سره او د کندوز پوهنتون کې همدارنګه د کندوز لودیز لور ته یعنی د خوجه مشهد په سیمه کې د سینما ناشر په سیمه کې جګړه دوام لري خو په ټوله کې د کندوز وضعیت کاملا پوځي حالت دی په د کندوز په فضا کې م افغان د افغان ځواکونه لري او د ناټو قاتم لا ځواکونه هلیکوپټر ګرځي را ګرځي خو د کندوز سیمه چې دوی هڅه کوي څو ډیر ژر دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي خو معلومه نه ده چې دا څلورم ورځ سره دلته جګړه دوام لري چې کله به دغه ښار د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي
آریان صاحب وایي خلک تښتي نو خلک چیرته تښتي په جنګ کې مثلا د تښتي لاره هتاسته
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکولا. څو شپې وړاندې موږ د کندوز د کډوال او رسنیدونکو ریاست له مشر سره په دې اړه نوموړي ویل چې له دغه ولایت څخه په دې څلور ورځو کې څه باندې 6000 کورنۍ نور ولایتونو ته لکه تخار، بغلان، همدارنګه مزار شریف، کابل ته او د کندوز اړوند ولسوالیو ته بې ځای شوي دي. هغه وویل چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. نوموړي دا هم وویل چې هغه کورنۍ چې تخار ته تللې دي ځکه هوا مخ په سړېدو ده، د یخنۍ ستونزو سره او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه هغه کورنۍ چې دلته پاتې دي توان نه لري چې له دې ښار څخه کوچنیان وباسي. دوی وایي چې د اوبو له کمښت او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. هغوی دا وایي که دغه جګړه یو ورځ نوره اوږده شي کېدای شي د دوی یو شمېر کورنۍ غړي د اوبو د نشتون او د خوراکي توکو د نشتون ځانونه له لاسه ورکړي.
نو آرین صاحب، که په کندوز کې سړی زخمي سي مثلا په کندوز ښار کې چیرته به ځي؟ روغتونونه سته دلته؟ یو امکانات سته؟
همدا اوس زه تاسو سره د کندوز مرکزي چوک څخه خبرې کوم. دلته افغان امنیتي ځواکونه هم ولاړ دي خو ښار کاملا تړلی ده. هغه که غواړي د خپل لومړنۍ اړتیا هغوی بس د ښار لری سیمو ته ځي، مثلا یو کیلومتر دوه کیلومتر لرې په کوڅو کې فرعي دوکانونه خلاص وي، هغلته خپل خوراکي توکي واخلي. باید دا هم ووایم چې نه هم ډېر لوړ شوي دي. د بېلګې په توګه یو کرډیټ کارت 500 افغانۍ اوس 100 افغانۍ ته اوچت شوی.
او د خوراکي موادو بیا هم ډېره لوړه شوی. اتمن نو د ټلیفون کرډیټ کارت چې لوړ شوی، اتمن نو غذایی مواد هم لوړ دي. بله اوریدونکو، تاسو زموږ د خبریال اجمل آرین خبري واوریدي. د کندوز ښار له چوکه خبري را سره کولې. دی وایي چې په د کندوز ښار څخه په تیرو دریو څلورو ورځو کې د چارواکو په وینا تر 6000 زیاتې کورنۍ نور ولایتونو، بغلان، کابل او بلخ ته تښتېدلې دي. دوی وایي چې هوا سړه ده او دغه خلک که تښتېدلې هم دي د نورو ستونزو سره لکه د سرپنا د نشتوالي سره او په سړه هوا کې د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. دی وایي چې د کندوز د سپینزر چمن خواته، د کندوز د سپینزر زاړه روغتون خواته، د کندوز پوهنتون خواته او د سینمای ناشر په منطقه کې جګړه روانه ده. اوریدونکو، تاسو به بیا هم په دې اړه په خبرونه کې نور معلومات اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري په څو دقیقو کې به تاسو ته موږ د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. په یاد ولري چې نن به د 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه پر شوو ژمنو باندې خبرې کوو، او هم په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت چې د کندوز امنیت به یې هم یوه لویه برخه وي. نو لطفا سره اوسئ د 3 بجو څخه تر 5 بجو. د هند پاوځ نن وویل چې سهار وختي د پاکستاني ترورستانو د یوې حملې مخنیوي کړی او درې حمله کوونکي وژل دي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ لانجو او نښتو په دوام د پنجشنبې په سهار د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې هندي پوځیانو درې وسلوال حمله کوونکي وژلي دي. په لنګټ کې د هند پوځ یو قومندان راجیف سهار رسنیو ته وویل دغه درې حمله کوونکو چې پاکستاني توکي هم ورسره وو د هندي پوځیانو په کمپ حمله وکړه، خو د پوځیانو د کلکې دفاع له امله له پښو وغورځول شول.
There could have been more, but here we had spotted only 3 terrorists. So we take it that
they were ki de shinor ham kho mung yawaz dre terroristan la main zawd dan op de mana da che yawaz dre terroristan aw zum mung sahita na watali wo kum wasail che la dui saraw pa ho pakistani ne khanun wo no dui pakistani terroristan khali sahawel pa de da haqiqat rawandi aw de yado hamla kaun ko da noro irtibatat pa da ba urusta juziyat sharik shi da dago hamlo aw la de makh ki de zino noro toruno pa da bande da پاکستان صدر اعظم په خپل پارلمان کې په وینا کې هند تورن کړ چې په کشمیر کې د دب خبره د خپل ظلمونو د پټولو لپاره په پاکستان د تورونو سلسله پیل کړې ده.
ډیره مننه اوریدونکو، تاسې د صفی الله ستانکزی رپورټ واورئ. د دې سره ورسیږو پوره دوه نیمو بجو ته احمد تکلف سټډیو کې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په کندز ښار کې د څلورمې ورځې لپاره د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، د کورنیو چارو وزیر کندز ته رسیدلی څو افغان ځواکونو ته لازمې لارښوونې وکړي. د سولې عالي شورا وایي راتلونکې اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه خپل کار پیل کړي. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسی پاتون دولس تنه وسلوال وژلي. چارواکي وایي دا کسان د جوزجان له سیمه ایزو پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب له بل چراغ ولسوالۍ څخه جوزجان ته روان و چې په نښه شول. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د جګړو له کبله د زیات شمیر ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې د ترکیې او سوریې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په یوه بمي حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. ویل کېږي چې د دې حملې ډیری قربانیان د سوریې د حکومت وسلوال مخالف جنګیالي دي. پنټاګون وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې د عراق د حکومت د پلوي سنی ملیشو د لږ تر لږه 900 وسلوالو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. او هند وایي ځواکونه هغه درې مشکوک وسلوال وژلي دي چې په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه پوسته د حملې هڅه کوله.
اوس اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته سوي پیسو لګولو ته باید یو 15 کلن مشخص پلان جوړ او لومړیتوبونه پکې په نظر کې ونیول سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي سر کې باید په افغانستان کې د کرنې په برخه کې کار وسي، ځکه چې زراعت فقر له منځه وړي او د افغانستان اقتصاد به له کاله له 2 تر 3 میلیارد ډالر وده وکړي.
دولت باید د دې لپاره اولویتونه مشخص کړي، یو اقتصادي پلان جوړ کړي او په دې اقتصادي پلان کې نړۍ هم شامل کړي. په لومړي سر کې زراعت ته ډېره توجه شي، ځکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کمنګه هدي اقل خود کفا شو د غنمو په ارتباط دا د افغانستان په اقتصاد کې ډیر مثبت رول لري او اقتصاد په دفتن 2 میلیارد 3 میلیارد ګټه راشيږي.
شاغلی الکوزی وای چې د انرژي پوهنه او عامه خدماتو ته هم باید پام وسی. نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د سوداګرو شوزو فدراسیون وایي چې کله شوزو تولید سوي صنایعو ته بازار موندنه وسی، نو د کورنیو او هیواد پر اقتصاد مثبت اغیز کوي. د سوداګرو شوزو د فدراسیون رئیس ګلجان زمری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ډیرو سوداګرو شوزو لاسي او تولیدي صنایع په ګودامونو کې پراته دي او بازار نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې د میرمنو لپاره په جوړې سوي غونډه کې ویل چې د افغان میرمنو د تولیدي صنایعو لپاره باید بازار پیدا شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغاني او یو 4.5 کیلوي بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1500 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 240 او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغانيو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د جنو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغاني او یا پله، یو یورو 3 افغاني 14 پله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني 40 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پله او زر پاکستانی کلداري 1609 افغاني.
دا ازادي رادیو ترنو اوردونکو، تاسې زموږ خبرونه اورئ او په یاد ولرئ چې نن به د درې بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې
د ازادي په څپو کې په پروګرام کې د افغانستان لپاره په بروکسل کې په نړیوال کانفرنس کې د شوبو ژمنو په ارتباط واوري چې دا په افغانستان سره څنګه مصرف سي او څه اغیز به وکړي، او همدارس په کندوز کې پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کوو. په عمومي ډول د افغانستان پر امنیت نو د پروګرام په پیل کې به بیا تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو. تاسو بیا هغه وخت ټلیفون نه راکولای سي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالمجید له خوست په افغان بیسیم 1313 شمیره باندې په پیغام کې راتلی کی چوي د کندوز په شار کې جګړې د څرګندوي چې په امنیتي ځواکونو کې لوی ضعف موجود دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن کندوز سره رسیدلی او ویل کیږي چې غواړي هلته د امنیتي وضعیت څارنه وکړي. نو یو رپورت لرو، لنډ رپورت به تر غوړسته دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په بادغیس کې اول ورده چې ویشدي څارنوالي کار پیل کړ. بادغیس ته نوې تللی څارنواله انجیلا حمیدین نومیږي چې د بادغیس د استیناف په څارنوالۍ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په څانګه کې د خدمت لوړه وکړه. دا وایزه د افغانستان د لوی څارنوالۍ د پریکړې پر اساس دلته راغلی یم او د عدالت د تامین او د ښځو پر حقونو د تیری او د تیری کوونکو سره د قانوني چلند لپاره به صادقانه کار کوم.
با خانم هایی که واقعا خشونت دیدن و با خشونت دست و پنجه نرم می کنن خدمت نمایم و در راستای به دادگاه کشانیدن ناقضین حقوق زن و عاملین خشونت رسیدگی جدی نمایم.
په بادغیس کې د مدني ټولنې فعالانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. دوی وایي په څارنوالۍ کې د انجیلا حمیدی په څیر څارنوالۍ شتوالی شایي په بادغیس کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د فعالیت ترڅنګ نورو ښځو او نجونو ته هم د دې زمینه برابره کړي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. په بادغیس کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې تل په مطبوعاتو کې خپرېږي. اوس به زما همکار سباون کاکړ د سپورت ونیس پروګرام وړاندې کړي. بیا د هغه څخه وروسته کور کلی لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په سپورټي پروګرام کې د دی اونۍ سپورټي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د موی تای فدراسیون له مرستیال سره مرکه اوري چې له پیل څخه تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې.
15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر منځره او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
او د کیک بوکسینګ د میډ ټیم لغړی غرنیز خبر واوري چې په تیر یو لس کلونو کې لیوې مات سره هم ندی مخشوی
کلارینګ ته زنوځم تنا پیغام غرنې رینګ ته نه وځي ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رینګ ته نه وځي. اول دغه بیرغ وله پروتي چې غون نړیوال غون جهانی ګوري پیژنې چې دا افغانې ده.
او د پروګرام په ورستۍ کې به د فوتبال په اړه معلومات هم واوري. د پروګرام په سر کې د اونۍ مهم خبرونه نجيبه زمان تاسو اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې نړیوالې دوستانه لوبې د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم سره ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس د افغانستان کرکټ ملي ټیم یو لوبه وګټله او دوه لوبې بنگلاديش ټیم ته وبایللې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی لوبه د وو منډو په توپیر سره وبایلله. په دوهمه لوبه کې د 15 منډو په توپیر بریالی سو او درېمه لوبه د 122 منډو په توپیر سره بنگلاديش ټیم ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال د ساحلي ټیمونو د څلورو غوره ټیمونو سیالوي ته لار وموندله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمان د فوټبال ساحلي ټیم د سیالیو وروستي پړاو ته په ورتلو سره د افغانستان د فوټبال ټیم ته اته د دوو په وړاندې ماتې ورکړه او دغه ټیم یې له سیالیو څخه وایست. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم په دوه سیالیو کې دوه لوبې ګټلې او دوه بایللې دي. په دغو سیالیو کې د 23 آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال ټیمونو ګډون کړی وو. د افغانستان فوټبال غوړلیک په وروستي پړاو سیالي کې شاهین اسمایي میوند اتلانو ته په ماتي ورکول سره د دریم ځل لپاره د دغه لیگ اتل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د میوان اتلانو ټیم دوهم، سیمرغ البرز دریم او موجهای امو ټیم څلورم مقام ترلاسه کړ. د دوه سیالیو په پای کې طوفان حریرود د اخلاق ټیم، د شاهین اسمای ټیم لوبغاړي امرالدین شریفي، د ګول شاغلی او یار محمد زکرخیل د بهترین لوبغاړي په توګه وټاکل سول. د جرمنی بوندس لیگا سیالیو په لړ کې لورکوزین دورتموند ټیم ته ماتې ورکړه. د جرمنی فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې لورکوزین وتوانی چې بوروسیا دورتموند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د جرمنی د بوندس لیگا د لیگ له پیل څخه تر اوسه د دورتموند ټیم ماتې نه وخوړلې، خو لورکوزین ټیم ورته د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤل وایي چې تر دې مهاله دغه فدراسیون د پیل څخه تر اوسه 45 منډالونه د اتلولۍ د دریو نړیوالو سیالیو جامونه په لاس راوړي دي. د دغه فدراسیون اداري مرستیال عبدالجمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مډالونو تر څنګ 15 نړیوال روزونکي هم تربیه کړي دي. په دې اړه زما همکار واصل وصال شغلي محمدي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دوی د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه پوښتلي دي.
خوشبختانه مویتای په مختګ کې ډېر کارونه کړی دي. اوس موږ په دې ویاړو سه 12-15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر وینځر او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
نړیوال اولمپیکی سیالیو کې هم تاسو ګډون کوئ، د افغانستان په استازی تو د مویتای لوبډله شته؟
اولمپیک جهانی اولمپیک مویتای نشته، تلاشونه په کې غدي سه کارونه یا وړه د اولمپیک معیار سره برابر شي او مویتای داسې ویلی شو چې نیمه اولمپیکی ورزش ده، ځکه په دا سول لوبه مهمه لوبه سي دي. په دغه کې موږ کولی شو شرکت وکړو او دا ساحلي مسابقې کې داخل سالون مسابقه کې او دا نور مسابقه سي دي، په دغه کې شامل دي، په دغه کې لاسره راولنه موږ لرو.
په افغانستان کې د مویتای څومره لوبغاړي تاسو سره رجستر دي او څومره خزینه دي، څومره نارینه دي؟
ډیر ښه. او افغانستان کې موږ شپږ زره ورزشکاران رجستر دي تا ګرد ولاتونه کې، دا خزینه د 1500 تر 1500 درسي.
ها نو په کور دننه تاسو د لوبغاړو ته سره ولسیالۍ برابروي؟ د ولایتونو نه دوی څنګه راځي؟ مرکز کې سیالۍ جوړیږي، په ولایتونو کې جوړیږي، دا سیالۍ څنګه ترتیبيږي؟
خوشبختانه ډېر ښه برنامه موږ ورته لرو. هر ولایت کې موږ مسابقه دوه واره ډېرې واره پر کال کې موږ په ولایتو کې د مرکز نه نمائنده زی التایت مسابقه ورته در ورو او په مرکز کې یو نیم میاست بعد دوه میاست بعد مسابقه دي. ډېر جامونه دي، د ملي ټیم دي، قهرمانی د کابل دي، د نور مسابقه دي. دا وسم چې مختص غږی گو په سو ولایت کې موږ برنامه شته سم مسابقه مزار شریف کې ان شاء الله ډېر ژر یو ارفی مسابقه دي سم ان شاء الله کې دایره.
افغان حکومت نستا سي غختنې سلی د مویتای د لوبې د ودې او د پرمختګ لپاره
افغان حکومت نه موږ دا غواړو چې دا ورزش د سیاست نه لرې وساتي. دا خلک سي ورزش سیاسي کوي، خپل صدقوي برخوردونه کوي. دغه خلک سره هغه غوښتنې سي دي کینی ورسره وغږیږي او دا ورزش له دغه سیاسي او له دغه جنرالان نه ایسته وساتي.
د لوبغاړو په انتخاب کې په ځانګړې توګه د ملي لوبډلې لپاره چې کوم لوبغاړي انتخابیږي، تاسو اختیار په خپله لرئ که مداخله کیږي؟
نه، ملي مویتای فدراسیون خوشبختانه دغه ټول ورزشکاران ته او ټول ولس ته دا ژمنه کوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه کې دخالت وکړي.
څنګه یو څوک کولای شي چې راشي د مویتای سیالۍ پیل کړي او د مویتای فدراسیون سره رسمي رجستر شي؟
لارې همدغه دي چې په خپل کلب کې په یو کلب کې ثبت نام کې یا راشي په دغه خپل ولایت کې مسابقه وکړي، راشي د ملي ټیم کې. هر وخت چې دا لومړی مقام ونی والا هماغه د دغه وزن څښتن ده چې دا مسابقه که باندې مسابقه کوي دننه د هر امتیاز یو قهرمان لري دغه ترسیږي.
او اوس مهم د کیک بوکسینګ د ملي ټیم د غړي غلنی د سپورتي ژوند څخه خبرو چې لتیری ولس کلم څخه چا دته په افغانستان کې ماته نه دور کړي.
پیغام غرنې ما د افغانستان د ملي ټیم د کیک بوکسینګ د رښتې غړی او همدارنګ د 1340 کال نه تر اوسه پورې د خپل وزن قهرمان یم. هر کال کې دوه دفعې موږ مسابقې کوو، یو د کابل په سطحه چې منتخب ټیم په نوم یادیږي، او یو غونډ د افغانستان په سطحه چې غونډ ولایتونه راجمیږي مرکز ته، بیا د هغې نه یو ټیم انتخابیږي. په هغې مسابقو کې زه خپل وزن کې اول مقام لرم. نو اوسه پورې حساب کا تقریبا یو لس یولس یولس نیم کال کېږي خپل وزن قهرمان فعلا هم د ملي ټیم غړی یم. درې څلور سفره تللی یم. په 2009 کال کې تایلنډ ته تللی وم چې تایلنډ نه مې خوشبختانه دریم مقام راوړو. په هغې کې یو ښه خاطره هم لرم، هغه به وروسته تاسو شریکه کړم. په 2010 کې ایران ته تللی وم. په 2015 کال کې هندوستان کې مې مسابقو کې اشتراک کړی و چې خوشبختانه د هغې نه مې یو د تیلا مډال او یو کپ ګټونکی شولم، چې حتی زه د خپل وزن نه شپږ کیلو پورته مسابقې کړې وې. ما سره ډیر د احساس د خوښۍ وي چې کله زه مسابقې ته نه وځم، هلته چې کله رنګ ته زه نه وځم، تناب پیغام غرنی رنګ ته نه وځي، ځکه چې یو سپورټمین قهرمان رنګ ته نه وځي، اول د هغې بیرغ په اولو پروت وي. په هغه رنګ کې یو دوره وي چې غونډ نړیوال غونډ جهاني ګوري پیژني چې دا افغانۍ دی. نو زه خپل بیرغ چې کله په اولو اچوم او زه په رنګ کې یو دوره وم، نو زه ډیر افتخار پرې کوم او بعد د هغې بیا مسابقه کوم، نو ډیر ښه احساس لرم.
فوټبال څه ډول لوبه ده؟ دا بل سهرګل امیر څخه واوري.
فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره سپورتي لوبه ده چې په نړیواله کچه په هر یو هیواد کې ترسره کیږي. فوټبال یو ټیمي لوبه ده او په نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. د فوټبال لوبه د دوو ټیمونو له لوري چې په هر یو ټیم کې یوولس کسوي ترسره کیږي. په دغه یوولس کسیز ټیم کې برید کوونکي لوبغاړي، د مرکز لوبغاړي او یو ګول ساتونکي هم پکې شامل وي چې دې ته د فوټبال ترکیب وایي. د فوټبال د لوبې په جریان کې د 22 لوبغاړو ترڅنګ یو لوبڅار هم په میدان کې وي چې لوب وڅاري او د خطا په وخت پریکړه کوي. د معلوماتو لمخې د نړۍ په 200 هیوادونو کې نږدې 250 میلیونه فوټبالران د فوټبال لوبه کوي. د دغې لوبې د میدان اوږدوالی له 90 مترو څخه تر 120 مترو پورې او سوري له 45 مترو تر 90 مترو پورې وي. د فوټبال لوبه 90 دقیقې وخت لري چې په دوو میدانونو ویشل کیږي او هر میدان 45 دقیقې وي. په فوټبال لوبه کې اضافه شوی او د پینلټي وختونه هم په نظر کې نیول کیږي. دغه لوبه ځانته ځانګړي قوانین لري چې هیڅوک د ماتولو حق نه لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د فوټبال ترڅنګ د فوټسال او ساحلي فوټبال رسمي اداره هم ده. د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ډګر کې یو ستر ورزشي تحول ګڼل کیږي چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
محترم اوردونکو، دا و د نن ورځې سپورتي خبرونه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، پر اعلی مسپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، ستړي مشي آیا کله له بایسکل یا موټر سایکل نه لویدلی؟
نو مخته دې تیګه راشي، تیګه چراله مو فکر مخته وریم، بس هغه سایکل چپا شو، خطا شو.
د کوم عمر کسان کولای شي چې له بایسکل او موټر سایکل نه کار واخلي او د کوم خبرو په پام کې نیول مو له ژوبلې دوسخه ساتي؟ نن امدا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، بایسکل او موټر سایکل که مولای وی خو هدف ته د رسیدلو واټن لندوی، په خو کې یو ښه ورزش هم دی. خو په دې شرط چې د کارولو په وخت کې پوره احتیاط وشي، ځکه د لږ بغوري په صورت کې هم د مرګ ژوبل بدې پېښې رامنځته کولی شي. د ترافیکو د ریاست مسؤول کسان وایي چې په قانوني لحاظ لا اتلس کلن د کم عمر کسان د موټر سایکل د ځغلولو حق نه لري، خو بایسکل چې چلول زده کړي کارولی شي. خو که د کابل ځینو سیمو ته ځیر شو لکه حضوري چمن، هلته یو شمېر د کم عمر ماشومان وینو چې بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي او ځغلوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې څو ځلې لویدلي ژوبل شوي، خو بیا هم له کورنۍ نه پټ بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي. موږ له څو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
نوم مې بختلا دی، 14 کلن. زه دلته یم سایکل د کرایې دپاره راغلی یم. سایکل مې څوس ما پرون ورځ چې سایکل په کرایه ونیوه، بس چې بومې نو مخته داسې تیګه راشي، تیګه چې راغله مو پیکر مخته او وریم و، بس هغه سایکل چپه شو، خطا شو.
نوم مې ایمال ده. دلته هدا کرایي موټر سایکل چې دي دا خو خامه خولې دل دي او کته پورته خبرې سته. درې نفر وو، د پښه مې سیولېدم، دا ډېر سخت ژوبل سو، تقریبا 45 کو کې خوړلی وو. موټر سایکل له یو سړی یو دم یو تیږه مخې ته راځي، دوه ټایرې دیسې یو بغله سولېږي تنه.
نما نوم ده عبدالکبیر، 15 کلن. زه پرون مې اوله ورځ داسې راغلی وم، نن هم راغلم. دما همدغه اوسې زه موټر سایکل چلوم. پرون مې 100 روپۍ مصرف کړې او نن مې دا دومه دوره ده خوړلې، 100 روپۍ مصرف کړې. بینسار کې نه ده، موټر مخې ته راغی، موټر چې مخ ورته قایته کړ وغورځېد، پښې ماتې سولې او دواړه پکې زخمیان سو.
کسان چې د کم عمر ځوانانو ته بایسکل او موټر سایکل په کرایه ورکوي وایي که څه هم پوهیږي چې دا کار ماشومان له خطر سره مخ کوي، خو مجبور دي چې دا کار ونه کړي. څه وکړي؟ کورنۍ ډوډۍ ورنه غواړي.
دا کار چې دا کرایي تقریبا 10 کاله کېږي چې موږ دلته کار کوو، خو د کور خرچه کېږي، خو موږ مجبور شو کرایه ورکو. نور دا په دې خور کې څه کار ده؟ کار نشته. تو وایه څه چاره لرو؟ مجبوریت ده، مجبوریت سینی موږ دلته ولا کرا شو، څه دلته کار ونه کړو څنګه وکړو؟
ځینې کورنۍ بیا خپل د کم عمر ماشومانو ته بایسکل اخلي، په دې ډول خپل د پیښو سبب کیږي.
په بایسکل باندې ځي، چای راوړه، بوره راوړه، نور سبزی راوړه، کله خپل ولیدلې لاسې ماتې، کله پښه ماتې، کله سر ماتې، کله موټر سره ویلی، بیرته سره ځي واسې په جنجالو سره ککړي.
اکثر وخت د خوندي ماشومان په یو بایسکل څو تنه ګرځي، په اصطلاح پیشکان کوي، لویږي او کله ناکله موټر هم وهي. د کابل اوسیدونکو منان د سترګو لیدلې حال وایي.
مور پلار پر تعلق لري، که دا مور پلار کې دا احساس چې د خپل اولاد کنټرول کی، نو دغه شین به اسکله کې ونس. دغه مکتب د ویني، دغه مکتب د دغه جنوس په د سات 12 یو لس نیمه کې مکتبیان لوزي، دغه یو ګورس په دغه موټر سایکل کټه او پورته دغه سملی. کده یو پس مور پلار یو او کنټرول لاس کې وو، نو ولکه په دې خاورو کې دی خاص یو دغه ستل. نو دا اسره باید خپل اولاد په خپل کنټرول کی، که خپل اولاد کنټرول نکي دغه نن سبا یو موټر سایکل یو ځای کې چپاسي ټکرسي، ډیر خطر لري. دغه لاندې بریک ده، د زیاتره رسیدلی ته هر ته مارک ته رسیدلی، سره مو چودلې مغزي وتلی دي، موټر سره ټکر کړی ده، وهلی دي، وزلی دي.
ځینې ماشومان بیا د مجبوریت له مخې په بایسکل ګرځي. د کابل په بیبي مهرو سیمه کې له وداس 11 کلن هلک سره مخ شو چې پر بایسکل د کباړ لوی پنټ ترلېو دومره چې دای تر شان نه معلومیده. لاغه سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکبو.
یا می لاس جوړ شوې ده، یا می پښه جوړ شوې ده.
نو څنګه چې زوبلی ګم بیا ولې په بایسکل باندې کینی؟
خو مجبور یم چې کینه نه وینه چلو ما خو نه کیږي.
څه مجبورې؟
بس دا کبال چې غوړ نه کوم ما خام ډوړې ده.
دا کبال چې غوړ کې به بایسکل باندې وړي؟
او
بایسکل دی خپل ده؟
نه خپل مینه ده، دا می دغه سیټ ده، کوم ځکه مون کار کو دا غسړی ده.
بایسکل درکې بایسکل باندې ګرځا کبار وای راټولوا.
او
اول دې بایسکل زدانه وکنه، څومره په سختۍ دې زدکه؟
ډېر ارزي کې بم ټبونو خلل، ارزي کې ورزیدلم، بیا می اخر می احساس تا می زم کوم.
کورته چې لار سي مورته دی خېت زوبل سوي کې پټه.
نه چې زیات خو چو اني ورخه.
څورته وای بیا
ورته ما چې بایسکل نو ورزیدلم، یا موټر سره ټکر وکیا بایسکل سره.
بیا نه ته پکار کیږي؟
پکار کیږي ولې نه وای سلو سلو چلاوه، دومره تیز وای ولې.
کومره سوی د چې زخم دی پټ کړی بیا ډیر درد هم درته کړی
یو ورځ هم داسې په باسکل کې هغه مې خپله کورو کې همداسې مې دیوال سره ټکر وکړو هغه مې دا زنګون مې زیاد خوږ شوی نه مې ورخودو پلار مور ته ول بیا به راته په قار شم
په کرا دي م کوم وخت بایسکل یا موټر سکل اخیستی
موټر سکل مې اخیستی ده بهکریامن چلول
د موټر سکل او بایسکل چلول فرق کی
او ډیر فرق دی
زده دي د موټر سکل
موټر سکل مې زده ده
د موټر سکل م کوم وخت لیدلې
نه ته اوس نه لیدلې موټر سکل
نور ملګری دلدلې چې لیدلې
او لیدلې مې
بیا سره خم سوي دي
او ډیر خوښ شوي دي داسې وخت راغله ده چې بیخي نو هغه یا دلته لګېدلې یا لاس خوښ شوی یا پښه ماته شوی
د کابل اوسنکی 55 کلن میوند بی وای چې په ځوانۍ کې له موټر سایکل نه لویدلی و هغه وایي چې اوس هم کله ناکله پښه درد کوي
والا چې زه ولیدلی یم داسې هغه ته روان وم دا تپې نادر خان ته داسې پاس وختلم بېرته راقدم د چمن کې مې ګرځاوه دا موټر سایکل ګرځاوم داسې زه لاندې شوم موټر سایکل راباندې راولوېده بخه مې ژوبله شوه بس په موټر سایکل راباندې راچپه شو یاره یو میاشت ګډو اوس هم دا پښه مې بعضې وخت درد کوي وسم دازي وخت دت کی کوټه لاړم هم دسه ګټ ګټ پلان نه راتول چې څنګه دسه ګټ ګټ سي ملهولا پلان دسه روان مځه په خمه په پترانه کې اون ختله ول ویدل ما وای نه تل ته وړاندې راشه چې په خو ګورم هغه خو سایمن سبو اردو چې په خې د مولود وای نه تا وای موټر سایکل زغلول ده پلاستر نه ولګاو پلاستر نه چې په نوې لګول خو به کې به ګټ پاتې ومه دا موټر سایکل چې ده کنه د انسان سل کلنه عمر 50 شته راولي کسل کله دی عمر چای بیشه 50 کله ده ولې ته په زور ځان ای بی کې په ځواني کې مخه الکانو نه پویدلو چای بیشه خلاص نور بیا نو په امیل تم خدمت نشه کولای ایوانانه ته هم نشه کولای
کچری بایسکل په سمه طریقه زده شي او په زغلولو کې هم احتیاط وشي نو په اوس وخت کې چې سړکونه بشمیره موټرو بند کړي پر بایسکل ژر دفتر سیګو د لغمان له اوسیدونکو صبر خان سره چې ولس کلندې د بایسکل په ګټو غیدلیو
تاسو سره د سیوینه مې بایسکل ده او دا بایسکل مې ډیر خوښتم جوړ کړای په ټایرکو کې دلته دغه پاولی دی د چه دی
دا پاولی دی
ها پاولی مرتا چولی دی البته مخ کې دوه دنه ګلان دی ګلابي رنگ لري اوس درته وایم چې څوک لکه ایت بایسکل زغلې
بایسکل خو تقریبا مخ کې مر سره خدا خموس د یو میاش کې چا خسته مې نه
څوک لکه ایت چې چلے
یاره یو څلور کال به کې
دا بایسکل په څور په خسته
دا بایسکل 15000
چیرته پی دی مکتب ته کورس ته
وظیفه ته
موټر ډیر زیات دی په سر کو کنه
bale
څنګه کې ته چې د سې لارس چې کوم وخت کوم موټر سره ټکر ونه کی
ار سړی چې په بسکیل زی باید هغه ډیر احتیاط وکړي زمين کې د سر غړ ته لاړ شي د سر خطر هم نه راحت به خپل منزل ته ورسیږي اما کله سرک په مابین لاړ شي بل سړی ته مشکل جوړیږي او خپل د سر خطر هم ده خو خدای دا چې ډیر پاتیاد لاړ شي سلو لاړ شي هغه خپل منزل ته ورسیږي
کوم حادثه سوي دي چې بسکیل نه وګرځيږي زوبل شي
نه ښه
هیڅ وخت
نه نه تر اوسه
الهاتي سره چې نه زوبل شي
احتیاط کوم سلوزا خیر د لاس ثقینه 15 دقیقه نیم ساعت کې ورسېګا نو دلته خو ډیر ورونه د سیدی کنه چې پېښکان موي موټر تنه ګوري پیاده نفر تنه ګوري مقصد زغلې زغلاول شي نه ده اي خپل منزل خپل مشکل را فکول دی کوته
اته چې په نظر کې احتیاط ونیسي څومره خطرناک کېدلی شي اي د مرګ خطرم لري
bale ډیر په دې چې مثال اوست سړک په مابین روان کیږي چې دغه موټروان فکر نه سي مشکلات ولري هم ته غټیم کې نشي کولای چې بغل ته شي هغه ته وې نو چې وی وهلې نو یا زخمی یا د دماغ حالت ده
اوس لږ زه په بایسکل باندې د ګرځېدل په ګټو خبر راته وکړه څومره فائدہ لري چې اوس په بایسکل باندې ګرځي
بایسکل باندې ډیره فائدہ لري هر سړی باید یو سات نیم سات په بسکیل باندې لاړ شي د خپل یو سپورت ته
خپل اوراس کې څو ساعت په دغه سره بسکیل دی ګرځي
زه نیم ساعت یو ساعت تلويک ته کې دغه سي کله وظیفه ته زو راځو په ګرځي
اکثره وخت سرکونه باندې را بندان چې موټر چې خلک نو وخت رسیږي په بسکیل څنګه آی دا را بندان تاثیر کوي
دا اقل شي نه یو دوه کوتي ځای خو به یو ځای کې چې تیر شي دغه موټر چې دغه هغه بیا ورته ناسو سيګه تر یو ساعت یو نیم ساعت هغه لار باندې لري به
درنو دوستانو د ښار له بیلا بیلو سیمونه د کرایي موټر سایکلونو ټولول د ترافیکو د ریاست دنده ده کله چې موږ د موضوع د ترافیکو له مدیر مال پاسوال سید محبوب سعادت سره شریک کړه هغه ویل
دریا واخر پولیس ترافیک کابل
په دې وروستیو کې د ترافیک پولیس هڅه کوي چې هغه کسان چې موټر سایکل او بایسیکل وړو ماشومانو ته په کرایه ورکوي او بیا د پیښو لامل کیږي ونیسي او جدي قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه د دوی دا کار ډیر خطرناک دی. دوی د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ژوند سره لوبې کوي. موږ له کورنیو هم غواړو چې خپل اولادونه وڅاري، هغوی پرې نږدي چې بایسیکل او موټر سایکل په کرایه واخلي. د اکثر ماشومانو بایسیکل او موټر سایکل زغلول زده نه دي، کله چې زغلوي معلومدار د چلویږي موټر یې وهي.
قدر مینه دوستانه، په نور نړۍ کې د بایسیکل لپاره یو ځانګړی خط یا لارې د سړک په خوا کې جوړ شوی وي، تر څو هغه کسان چې پر بایسکل تګ راتګ کوي له ترافیکي پیښو سره مخ نشي. خو له بده مرغه زموږ په هیواد کې داسې څه نشته. په دې هیله چې یو ورځ بایسکل هم ځان ته خاصه لاره د تګ راتګ لپاره ولري، نننۍ خبرونه پای ته رسوو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.